کیدو کې خندو ځنډ د بین الافغاني خبرو پیل هم ځنډنې کړی دی.
ازادي رادیو اوري ورسته به د ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو وي، خو یو څه لنډ وخت لرو. غزنی ته زو، له غزنی د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د شبر سره وصل دی. تاثیر صاحب، خبرونه ته خره غلاست. د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو یومې کلیزې د لمانځلو په باب مو له کابل او دغه راز له ننګرهاره واورېده چې هلته تدابیر نیول شوي او جشنونه هم پیل شوي. په غزنی کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه. تیره شپه د غزنی ولایت په مقام کې هم د ازادۍ د یو سل یوم کلیزې غونډول منځل سو. په دې کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې هم ولسی مشاعره وه. ډیری شاعرانو دغه مینوالو ګډون پکې کړی و. تر څنګ یې د موسیقي بندر وو چې د غزنی محلي سندرغاړو په غو کې د ازادۍ د وطن ملي سندري او ترڅنګ نورې د سولې په اړه سندري وویل. له هغه وروسته د غزنی یو دودیزه ډول او اتڼونه د غټول شان اوس خلک ډیر خوشاله وو او ډیر په زیات شمیر سره تقریبا کې ګډون کړی وو.
بلې، پر غونډه سربیره لاندې راته وایي چې نن هم آیا د ښار بڼه داسې ښیي چې څه مراسم په پام کې نیول شوي د خلکو لخوا، د مدني ټولنې لخوا؟
نه، غزنی هغه ډول نه ده چې دولسونو یا د مدني ټولنې لخوا د تیرو کلونو په رنګوي، خو بیا هم خال بیرغونه مېرغونه لګېدلې دي. او کله چې ما د غزنی د ولسوالانو سره خبرې وکړې، هغه ویل چې په ښار کې موټریس کاروان باسي تر څو خلک په دغه جشن کې ګډون ورسره وکړي.
کور ودان لغزنی دی ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر. نور وخت نه لرو، خو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په باب د ازادي رادیو نن ورځې خبرونه اوري. له وروستي حاله مو خبرو د ازادي رادیو مجله خبرېدو ته چمتو ده.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې لا استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلیو.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار داده چې کورنۍ
په زرپانه کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نوري دي. دوی د ژوند آینده او د خپل برخو په حق له خبرې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزي نظم واوري. لاله جان، عشق څه دی؟ جانی عشق نوم د جنون دی. عشق د خدای په لور تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان، کابل څه دی؟ جانی خار د رنگینیو. دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جان، بوډا څوک دی؟ جانی چې د ژوند د تیر.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگونه د بدلون په حال کې دي، خو هغه ټولنې بختوري وي کوم چې د خپل فرهنگ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریم درجه ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي، خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو ښایي د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځتګ مخه ونیول شي. په بل کې روزګان تزو، هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او ابدات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات و فرهنګ ریاست مسؤلین هم تا تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
د روزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي. د روزګان یو شمیر فرهنګ پالان وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د وسنی جګړو له امله هغوی زیات جان موندلی دي، ځکه هلته د دواړو طرفو د خاطر په هغوی کې د جنګ لپاره تدابیر نیول کېږي، خو هغوی باندې ګمان وریز هم دعوت او همدیک څخه او همدارنګه مرمۍ پر استعمالېږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي، ښکاره خبره ده چې د روزګان ولایت هغه اساس چې د پېړیو څخه ورته پاتې وو، هغه به په دغه جنګ کې د لاسه ورکړو.
شجاع د جګړې لشکیل اړخونه غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغونی ځایونه موجود دي چې مشهور د سلیمان تخ بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچا ده. د دې ریاست مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلي له مرکزی ادارې سره خپل اندیښنې شریکې کړې دي.
په ډېرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپله دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي، طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول یې مراد کړي دي. نوموړي په یو شمېر سیمو کې د تاریخي آثارو د له منځه تلو پړه پر وسلوالو طالبانو وراچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مرچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو وراچوي. اورزګان کې دا مهال ډېر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبی د انساني ژوند همره مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبی رامنځته شوي، ځینې یې پالل شوي او ځینې یې بیرته له منځه تللي دي. دا چې لوبی څه ارزښت لري، راځي وږمې جبر خیل ته وښ شو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي، کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبی کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خدای چې د اصول او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا 6000 کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د اولمپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدی خو عدالته لوبي کیږي. ما خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبي چې ماشومان به کولی، ځینو ته پراګبازی، گاټی پرګبازی، گاټی، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیاتو سره رنگ ته چوي دي. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنۍ یو زیات مصرف کړي دي چې ځینې لوبي نکي
ساز رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وای چې د ماشومانو په خوانې لوبې تر اوسنۍ ډېری خېدی ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکی فعالیت پکې کیده مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي د علومو اکاډمۍ بلغړی او د ټولن پوهنې د برخې مشر سرتیړونکې مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلې چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی هغه وایي
کوچنیا د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دی ډېر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي له فکري تکلیفونونه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي بلکې یو خلاص ذهن او په ډېر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهم مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغه ټولنیزېدل دی زده کوي د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي دی دوهم مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخليږي او ټولنه دی د دغه لوبو له طریقې مخصوص د نورو انځورو سره په مشارکت کې په دغه لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د دوی لپاره د کوچنیانو لپاره بالکل ضروری او حتمی مرحله ده
دی وای چې لوبي ماشومان ټولنیس کوي دا چې دا ټولنیس کې دا څه ډول پروسه ده حق وایي
په دې ټولن په اړه له نظره دا مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپریال زور مرحله ده چې دا ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهم مرحله ګویا تیری او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزور سره له نورو ماشومان سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی آشنا کیږي د هغوی په خویوبۍ باندې آشنا کیږي د هغوی احساسات درکوي خپل احساسات له هغو سره شریکوي دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزورو سره آشنا کیږي د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کیږي دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی او یو بل زکی دغه فیصله دی فرهنګ دی زکی یو بل مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډیره کوزلو پوری او مهمه ده
ښاغلی لودین زیاتوی چې ارتیا ده هغه لوبي چې زمګ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیوي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي
یا په فرانسان کې په مجموع کې کومي مختلف ساحو کې مختلف بنندري چې هر ځینې وسکونه سند کرکټ په مطلب په ځینو کې فوټبال سي دا والیبال دا لوبي دي څو شنه علاقې کوم سره کې توپ ډنډا د سیمه سره په ډیرو ماحولو کې موږ ګورو بل اخر دی غو لوب په نتیجه کې ځینې کوچنیا چې خب وځلېږي او غیر راوځي او کچیر په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي ځکه چې دا لوبې اکثرا له منځه ځي یا هیریږي
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسی لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی او هر سیمه د ځانګړو ولسی لوبو لرونکي ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجود دي
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي ذکر اخلاص شي بیا له کتاب سره خوې پامنې کوي اکثر یې بیا مطالعه نه کوي یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسد الله غزنفر سره غږیږو
هنر جاج
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وی چې کله رسمي زده کړې ختمیږي لپاره هنتون مثال لیسانس ډاکټورا یا ماستری چې کوي لاغه ورسته مطالعه نه کوي علت تاسو ته بولی
نو دا بډیر علتونه لري خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډیرې خونې لري ډیرې کوټې به لري خو د کتابتون خونه به پکې نه وي دوی به په هر شي پیسې ورکوي تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي ماشومانو ته نه اخلي د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي د کتاب لوستلو عادت پیدا شي په کار دا ده چې کورنۍ خپلو اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب د کورنۍ ژوند او د عادي ژوند یو لازمي جز وګرځي بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي یو دا خبره ده بل هیواد صاحب دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لږ لرو کتابونه خو یو څه چاپیږي په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یي نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي دوی څه وکړي
هیواد صاحب دغه کسان چې تا یې پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي چې لیسانسه دي چې ماسټري یې اخیستې دي نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهوي د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده د منډې دنیا ده معلومات او علم په ډیری چټکۍ سره نوی کیږي په خوا زمانه نه ده په خوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب وو هغه به مهم کتاب وو اوس داسې نه دی په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کیږي نو که یو څوک لسانسه یې ماسټري ولري دکتورا واخلي او په ډیرو ښو نمرو فارغ سي بیا هم که دای کتاب ونه لولي او خپل علمي هڅه جاری ونه ساتي نو دای به په ډیر لاند وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړي نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو فاکولتې کمې وې او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکوه یا به ده ته کار پیدا کېدو اوس خو هیواد صاحب ته د اوسني کهول یو ځوان یې ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري یعنې منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري اوس په لسګونو کسان فارغېږي یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا او ځان کامیابول مشکل دی ګومان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري یوه بله خبره هم ده هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خوند یې هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري فوټبال ډیر ښه لوبه ده کرکټ ډیر ښه لوبه ده او د خوند لوبې دي خو په اوله ورځ خوند نه کوي په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې نو ته باید ځانو سره بلد کړې ورو ورو ځانو سره عادت کړې بیا به خوند درکوي دا خوند اخیستل داسې مفته هم لاسته نه راځي مطالعه هم همدا خاصیت لري هغوی چې مطالعه نه کوي نو چون مطالعه کله نه ده کړې په عادت سوي نه دي نو وایي موږ ته خوند نه راکوي حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي په واقعي کتابونو پیش سي بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي لږ څه به په فشار وایي خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کیږي
کله چې یو څوک خپل رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا ورا مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعاً ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالي خبره ده، دا ډیره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پورې ادامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې، په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنګین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق وي.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټری کړې او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیز او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي باذوق مینوالو دغه سندرې خوښي کړې دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو ځلو مرکه کړې. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہغے ما دا پورے نہ پیدا اے ما بچے زدا ہوائے ما
ز سمر قیمتی ما
او پیاوں تو زخی ما پیاوں تو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمن په توګه میدان ته راووتئ او په لږ وخت کې مو په بازوکو او اورېدونکو باندې ځان ومنلو، د ده راز په څه کې دی؟
کوم یو فن چې کېږي او فن سره فکر یو ځای شي، نو هغه فن یو په دوه شي، لکه جدت. هر یو فن کې چې جدت راشي، نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی، لکه علی بابا خان سندرغاړي سری سری یو لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زه راغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه، ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې، ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم، یا باذوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره صوفیانه رنګونه او اندازونه ګډول، دا واقعا جدت دی. دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبره کوي، نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم، نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شومه، دا خلک به تسونه تنګي. څه زه سو فالو کوم علي عظمت، یو لوی راک آرټسټ. اغه کمال دا کړی دی چې اغه ډیر خولي انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ کدا سيو کې چې راک اند رول سره صوفي او زیو دا به څنګه جانر جوړي. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي ډیر لارې دي، لکه صوفي بیل یو لار ده او راک اند رول یو بیل لار ده. نو د دې انټروډکشن په پښتون میوزیک انډستری کې علی بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یې خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتون میوزیک انډستری کې چا هم نه و کړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی و، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي، باید کما ته خلک وو چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي، او ما څوک کاپی کړي نه دي. دا غلطه زواه ذهن ته پختله باندې نه.
علی بابا خان، ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبه سندره جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلی و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روسته سو سندری چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کومه تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرچ کړو. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ و بل ته لخت زما د خوښي ټوپک و. ما سره بیا مې وی چې فن د ټولو نه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله آډیو ویډیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دی د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند ده او انځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرب راځي. زه په موسیقۍ کې نه ده چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک تیر کار وکړم. زما سیټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګری دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغه ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کیږي، خرچې کیږي، خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي. نو بس ما د پښتو چې کم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر کوم نو ختم منی شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي، دا پښتو صرف زما نه ده، دا هر افغان بچی ده، دا هر پښتون ده. نو بس بیا ته پوه شه او کار یې پوه شه.
علی بابا خان، ستاسو احساس د پښتو په وړاندې د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسترین کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی ته پکې مټی رنګښتی او ورسره ورسره داسې تجارت هم کې او موسیقۍ ته هم تاسو کافی وخت ورکړی دی. دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي، دا دې څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره؟
که زه سندرغاړی یم، زه یو انسان هم یم، کور لرم، یار دوست لرم، نو د دغه سیزنونو لپاره به خامخا ته منډه تړه هم کې، ته به کاروبار هم کې، تجارت به هم کې، ته به پیسې پیدا کې. مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډیره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقي یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرې دم راځم، موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده، خو زندگی به هم تیرې، نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره دا هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړې دي چې اوس ما ته پکې دانه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی، اوس تجارت ته زیات وخور کوم او موسیقی ته زیات وخور کوم. موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم.
خان، تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویلی چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې.
ادم په کفرستان کې
تو بگار استرگی گرزم دا پہر طرف پتا کی سلا چار استرگی گرزم ستا دا مخ پا کفرستان کی تو بگار استرگی گرزم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له غو ریالیست لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپانی په نننې پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګا زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږوي په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمنګ خويندې مایندې دنجونو او خزو ترمنځ دی ملګرو توپته خورینګي وای مثلا وای پلانې د پلانې خورینګه ده یا دا چې د پلانې او پلانې ترمنځ خورینګي ده غوټي او سپوږمې هم داسې به د کلی په یو کوڅه کې اوسېده دوی لا وړې وچې یو ځای به یې ګډیانې لوبولې یو ځای به یې چندروګانی کولی یو ځای به په ټالونو کې ځنګل یو ځای به ګرځېدلی او یو ځای به د کلی بار سرته حاجیانې بيبي کراتللې او له وی سره به الف بیتی سپارال وستله وخت یې د غټي او سپوږمۍ دی وی بخچې د ګلانو غندې غوړې دي تنګې پیغلې او د اوبو دراوړل شوې مازیګر بدواړو منګیرا واخیستله او د کلی د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر تتللې د دوی د خایس هنګامي ټول کلی په سر واخیست د کلی د زلمیانو په خله کې پراته لغټي او سپوږمۍ بل خبره نه و د کلی هر زلمی به ځان د دې مینې هر دم شهید ګاڼه خو اوس نو دواړه پوره پیغلی شوی وي د وړکتوب خبرې نه کولې د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي دوی د ژوند آیندی او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تاودی تاودی مرکی کینی او پاتېږي او کله چې دواړه سره مخامخ شي یو پر بل مخ کې شي او ورته ووي د ناوی توپ کلی به زدر اغوندم لسره تر پخو بده په خپلو ګوتو سنگاروم او سری ډولې ته به خپل پورته کوم لورازو نه یو ورځ و چې د غټي د بخت غټه پرانستل شو او د کلی یو زلمی ته ورکړه غټي په کور کې ساتره شو خو سپوږ مې ور سره خپل تاګ را تاګ د پخوا بشد توت ساتم څو میشتي ورسته واده تیار شو لوادنه څو ورځې د مخه سپوږ مې وغوښتل چې خپل خورینګ سره څو ورسته شیبي یو ځای تیر کړی هم داسې وشول سپوږمۍ خپل خورینګ کرا لاړه د خپل خوږی خورینګ په واده کې ډېرې سندرې وویلې ډېرې ونڅل ډېرې دایری ووهلې او د پیغلتوب له وادي سره سمې د خپل خورینګ په لاسونو نکریزه پوري کړې په خپل ګوتو یې په مینمینا سنگار کړه وې نازوله په ډولې کې کېنوله غټه غټه ماچې ترې واخیسته ورپسې وژړل او رخصت یې کړه خوننده سپوږمۍ د واده شپه ورسته کورې د خزو او نجونو ډک دی پیغلو ځانونه سینګار کړي رنگارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودي تودي اوړي راوړي شیبه په شیبه د ډولې د پورته کېدو وخت را نږدې کیږي لنا به ډېرې پیغلې راتاو شیبي نوي کالي ور اغوندي څوک یې شونډې سرې کوي څوک یې کمڅېګ منځوي څوک یې په لچو کې بنګړي اچوي څوک یې د پخو پایزیبونه ورتړي څوک پرې اتر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي غوټې د نورو رابل شوو میلمنو خزو په کتار کې ناستو ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپل خورینګ د سنگار پننداره شو په چیرې خندا او ژړا سره ګډه وډه شو او پر لیمو یې اوخو لاري جوړ کړې ناوی سر کته اچولای وو او وګداه شی به ورسته چې سر را پورته کړ سترګې په غټي ولګې دي د ناوی په سترګو کې هم اوخ کې ډان شوې په سترګو کې سره ډېرې خبرې وکړې ناوی بیرته سر کته کړ غټي ډوبی ډوبی سلګی ووهلې او هغه څه چې باید دې تر سره کړی وای نورو تر سره کول دیته هیچا ونه ویل چراشه خپل همزولې او خوګه خورینګ دی په خپل غتو په مینه مینه سنگار کړم. هو غټي اوس هغه غټي نه و، دې دومره اجازه هم نه لرل چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غټي اوس دی و یتیم ماشوم مور و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. ده د خپل وخت مروجه علوم ولستل او مطالعه سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل ورور محمد عابد خان په غوښتنه په 1301 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندۍ روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب ګروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غښتلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکه ده هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقی، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یو نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عین ویرانه ده، د سیلاب په یقین عین ویرانه ده، چې گذری نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یوه نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه، لالا جان وطن څه دی جانی، دا د ایمان برخه، وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې مې پوخ ایمان دی. لالا جانه جنت څه دی جانی؟ دا د مینې کور دی، د خپلواک اختیار احساس دی، ستا ارمان دی، ستا په لاس دی. لالا جانه سفر څه دی جانی؟ دا بد بلا ده، په ژوندوني جهنم دی، شپه او ورځ یو شانتی غم دی. لالا جانه هجر څه دی جانی؟ دا د ژوند شعور دی، دا د حسن جوړی دل دی، د احساس پور سی زل دی. لالا جانه پښتون څوک دی؟ لالا جانه پښتون څوک دی جانی؟ څه به درته وایم، پښتون وږی او نهر دی، در په در خاورې په سر دی. لالا جانه ترهګر څوک دی جانی؟ دا سړي خواره دی، د پردي کورونو غله دی، دغه تور دی او کسره دی. لالا جان امن څه دی جانی؟ دا جنت جنت دی، دا خو سیل دی د کاونترو، هم د زرکو بېګرو. لالا جانه وصال څه دی جانی؟ دا د مینې قبر، وصال مرگ فنا کیدل دی، سا واته دا لگو گل دی. لالا جانه تسنیم څه شو؟
د خپل قد په سوری کې نمو دم شو، د خپل قد په سوری کې نمو دم شو، په تسنیم ایسا تسنیم نیشت
دوان. لالا جانه تسنیم څه شو جانی؟ دومره ترې خبر یم، دارمان پورته دی تللی، کړېدلی، لړزېدلی. لالا جانه ځواني څه وي جانی؟ دا د ژوند خواږه وي، د مستۍ په لاره تلل وي، د ګلونو کر کول وي. لالا جانه عشق څه دی؟ لالا جانه عشق څه دی جانی؟ عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لورې تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لالا جانه کابل څه دی جانی؟ خار د رنگینیو، دا په دې دنیا جنت دی، د افغان د زړه راحت دی. لالا جانه بوډا څوک دی جانی؟ چې د ژوند د تیښته کاندي، بوډا داسې یو سړی وي چې پرې تیر د عشق سپرلی وي. لالا جانه سیاست څه دی جانی؟ دا لوی عبادت دی، د جمهور ناوې ښکلا ده، سیاست فکر و رڼا ده. لالا جانه آهنګ څه دی جانی؟ دا د زړه آواز دی، آهنګ درد لره درمان دی، د ژوندون د حجرې خان دی. لالا جانه ټپه څه ده؟
خال به د یار د وینو کېږدم، چې شین کی باغ کې ګل ګلاب وشرموي،
په ما به تور لحد ګلزار کړي، که د زما له وینو ووهل خالونه.
لالا جانه ټپه څه ده جانی؟ دا زما تاریخ دی، دا تاریخ او نفسیات دی، د خوږمنو حکایت دی. لالا جانه جنگ چې څه دی جانی؟ زور اوبه کېدل دی، جنگ شکست دی او بیلات دی، یو ته کم دی بل ته زیات دی. لالا جانه ژوندون څه دی جانی؟ دا یو معما ده، ژوندون نوم د محبت دی، چې دا نه وینو قیامت دی. لالا جانه سوات به څه وي جانی؟ سوات تاله ترغه دی، سوات خو سیل لره جنت دی. هو دا تا ته امانت دی. لالا جانه رقیب څه دی؟ لالا جانه رقیب څه دی جانی؟ دا حسن شریک دی، رقیب هم د خدای بنده وي، چې مین ستا په کعبه وي. لالا جانه اجمل څه شو جانی؟ روح کې مې دیره دی، خوار پښتون له جنت ګوري، که په کور وي که په ګور وي. لالا جانه خال به څه وي جانی؟ خال وي نظر ماتې، ما تو زړونو له رڼا وي، څه وي زړونو کې ښکلا وي. لالا جانه وړکې څه وي جانی؟ وړکې زړه چاودون وي، وړکې نیمه تماشوي، لکه ماته نه وي. لالا جانه لور وي څنګه جانی؟ لور د مینې نوم وي، لور د حسن فرښته وي، د وختونو اندېښنه وي. لالا جانه شعر څه وي جانی؟ زیره د الهام وي جانی، زیره د الهام وي، شعر وینې د زړګي وي، شعر حسن او مستي وي. لالا جانه قاضي څه شو جانی؟ مرګ سره په جنگ دی، قاضي ډېر په ژوندون ګران دی، ډېرو سختو کې روان دی. لالا جانه نظار څه شو؟ لالا جانه نظار څه شو جانی؟ قام پسې به ورکوي، سترګو جنگ کې چرته ګوره، نه په پوره نه په سپوره. لالا جانه بابا کوم دی جانی؟ ته ترې خبر نه یې، ننګرهار کې مالت دی، مرګ یې هم مزاحمت دی. لالا جانه جنۍ څه وي جانی؟ ژوند ترې بغیر نه وي، جنۍ ښکلی تخلیق کار دی، د ارمان مینې په لار دی. لالا جانه شانګله څه ده جانی؟ ټوله غریبي ده، د سرو سپینو تورې دل دی، د ظلمو سکار کې دل دی. لالا جانه بے بو څه ده جانی؟ ستا د ژوند کعبه ده، د خوبونو شهزادګۍ ده، د یادونو خاپېرۍ ده. لالا جانه غني څوک و؟ لالا جان غنی څوک او جانی زړونو کې بادشاہ او غنی پلار د فلسفه او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ میوه ده شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثه دی د وختونو جنازی دی لالا جان دوبی څه ده جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ ځنګل دی لالا جان بو ست سوی جانی ژوند ګلا کول دی بوسه مینه د خکلا د ادمینو زړونو غلا ده لالا جان نو زه څوک یم لالا جان نو زه څوک یم جانی تروغ لیونه یی ته د خپل ځان په لټون یی د بابا د فکر یون یی لالا جان ته نو څوک یی جانی ستا پختون لالا یم لالا جان ته نو څوک یی جانی ستا پختون لالا یم زه مزدور یم پختون یم د پختو لالا